cabeça custada.
اودم کو د مشال ګو د نوځي د نه ساتا خبرونو په اخري خبري غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې بوري پاکستان کې د وسلوال لخوا د جنگبندۍ ختمولو اعلان وشو. د خبر په خنفا په 400 په خور کې په پولیسو بدونه په وسلوال بر کې د جبل شوی خبريال حمید میر د پیښې په اړه د هواد د وزیر اعظم سرګندونی د خبر په خنفا سمري غونډه او د دې صوبې د کاروباریانو له حکومت څخه د ځان لپاره د سکیورټي وښتنه د افغانستان د انتخاباتو نتیجو او د یوکرين په اړه رپورټونه هم لرو. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورزو چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیلو پیښو کې اوه کسان وژل شوی دي. نړیوال ځواکونه وایي کچیري د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته لاړ سي دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته چمتو دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي واشنگتن دې ته تیار دي چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپل پښو ولاړ هیواد جوړ. اوس بشپړ خبرونه په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیلو پیښو کې اوه کسان وژل شوي دي. لومړی نن سهار د چارسدې د فاروق اعظم چوک سره نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو له کبله یو کس وژل شوی او د یولس پولیس والا په ګډون 28 نور ژوبل شوي دي. د چارسدې د پولیسو مشر شفیع الله خان د پیښې په اړه نن مشال رادیو ته وویل
دا کې زمونږ پولیس یو له ځوانانو زخمین دي. دا غي حالت څه چې بخښته ده پر شاري خبره مخې نشته چې ویدن ول زخمین دي او یو پکې شهید شوی دی. موبایل پولیس موبایل راتو چلتا چې ځانو پسې دا هم چې راغلی مخکې یو موټر سایکل ولول دي چې دې په پلان تا هاي ستور شوی دا مو کو شوی.
بلخ د چارسدې د ضلع روغتون چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې دوی تدریج ډیر زخمیان ورل سوي چې د وو حالت د اندېښنې وړ. تر دې وړاندې پرون د پېښور په کلیواله سیمه بډه بیره کې په وسوال برید کې یو لسی وګړي او 15 پولیس والا وژل شوي دي. د پېښور د پولیس چارواکي وایي چې وسوالو دغه برید هغه محل وکړ کله چې دغه پولیس والا د غزمې په حال کې و. دا دواړه بریدونه تر هغه ورسره سوي چې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره دور بند د غزولو څخه انکار وکړي. د دې دواړو بریدونو پر هیڅ یوې ډلې تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د حقوقو مدیر نن سهار په 14 کې وژل شو او شپږ عام وګړي ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالعزیز مشال رادیو ته وویل چې د قرغی ولسوالۍ د حقوقو پر مدیر 14 د ننګرهار په دروندې سیمه کې سوي. لا تر اوسه د 14 مسولیت کومې ډلې نه دی منلې. بلخوا پر افغانستان د شوروي اتحاد د قبضې د وخت یو پخوانی مجاهد کمانډان په لوګر ولایت کې د خپل کور مخته وژل شو. اسمت الله چې د لیوی فاتحې څخه خپل کور ته پر لارو ناصرګند وسوال واژه. نوموړی د افغانستان ولسمشر د وړه لارډ کاندید عبدالرب رسول سیاف د کمپاین څارونکو اسمت الله چې په معلم تورې هم شهرت درلودي په ختیځ زون کې دښمنۍ درلودي د نوموړي د وژنې پراتر د مچا په غاړه نه داخسته. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولې چې غوښتل یې په کابل ښار کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن مشال رادیو ته وویل چې اړوند کسان د کابل ښار د سلرمي امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیس د ملي امنیت له کارکونکو سره د کابل له سلرمي حوزې څخه د کورولا موټر تر پیژندلو وروسته په کې درې کسان نیولي چې دوه یې پاکستانیان دي او یو هم افغان دی چې د جلال آباد ښار اوسېدونکي دي. دانش وویل چې له دوی څخه ځانمرګي واسکټونه هم ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف وایي کچيري د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته لاړ سي دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته چمتو دي. په کابل کې د ایساف ویاند هانس فیلمن له مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې ایساف ځواکونه په هر حال کې هر راز همکاري ته تیار دي. نو موږ هم دارنګ په افغانستان کې تیر انتخابات په اشاره وویل د پخوا په پرتله افغان ځواکونه ښه پیاوړي سوي او کولای سي چې په یوازې سر له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. خبرونه لمشال اډیس خبري د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن دې ته تیار دي چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپل پښو ولاړ هیواد جوړ کړي نه دا چې پرسته کیا وکړي. خو نوموړي دا هم ویل چې باید اوکراینی مشران د اداري فساد د کینسر د لمنځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي د اوکراین بیلابیل سیاسي ګوندونو له مشرانو او د دغه هیواد له وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته وویل چې واشنگتن له دوی سره د توهین امیزه ګواښونو پر ضد ولاړ دی.
we can help in stabilizing and strengthening Ukraine's economy.
موږ ستاسو سره په مرسته کولو د اوکران اقتصاد با ثبات او پیاوړی کولای شو او پر تاسو د غیر منصفانه اقتصادي فشار د مخنیوي لپاره ستاسو سره یو ځای یو. موږ او د امریکا خلک ستاسو سره ولاړ یو. ځکه بارک اوباما او جو بایدن نه، بلکې د امریکا خلک ستاسو سره ولاړ. بایدن زیاته کړه په اوکران کې د مې د 25مې د ولسمشری ټاکنې به د دغه هیواد په تاریخ کې مهم رول ولوبوي. نو موري ویل امریکا چمتو ده چې د اوکران له مشرانو سره د دې هیواد د متحد کېدو لپاره مرسته وکړي. دا کیفته د بایدن د مهم سفر وروستۍ ورځ ده چې له اوکراني مشرتابه سره د واشنگټن د ملاتړ څرګندولو په مخه په داسې حال کې سوی چې دغه هیواد د وروست ترمنځ بحران رامنځته شوی دی. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف د روسي پارلمان غړو ته ویلي چې کچيري د ګیس د ورکړې په بدل کې د اوکران لخوا د پور معاملې حل نسی، نو دوی به نور د انرژي خرڅولو وړاندې د پیسو غوښتنه کوي. نو مورنن پارلمان ته خپل وینا کې ویل چې کڅه هم د پیشګي پیسو د نظام پریکړه سخته خو پر انصاف ولاړ ده. نو موري هغه خبري رات کړ چې د امریکا څخه به د ګیس ورکړه پر روس باندې د اروپا ته کې کم کړي. میدویدیف زیاته کړ چې حکومت د هغو نړیوالو بندیزونو د اغیز کمول لپاره کار کوي چې له روس سره د کرامیا تر یو ځای کېدو وروسته پر دغه هیواد لګیدلې دي. په عراق کې پرون په داسې حال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي چې د روانې میاشتې پر 3 نیټه پارلمان انتخابات ترسره کیږي. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په سوهیل کې د سویرا شرګوټ سره نږدې هوا خوسوه، کله چې یو ځانمرګ بریدګر د بارودو ډک ګاډي ته له امنیتي پوستې سره چاودنه ورکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. یو بل ځانمرګ بریدګر بیا خپل ګاډي د بغداد په سویل ختیځ کې په امنیتي پوسته کې ووهي چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شوي دي. د دې سربېره پر ماښام د بغداد په بیلابیل سیمو کې په بارودو بار څلور ټکونه وچ او ددل چې پترس کې څوار لس کسان وژل شول او سرویش نور جوبل شول. او د جنوبی کوریا ساحلي ساتونکو وایي چې تیرونی د سیول په نامه د کشتی ډوبېدو له امله د مرسو کسانو شمیر یو سلسله ورته ورسېدی. کوریا چارواکي وایي چې یو سلاتن وی هاتن کې ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت په دغه کشتی کې موجود و تر اوسه لا درک دي. د روان میاشتې په 14 نیټه دغه کشتی په جزوي توګه ډوبه شوی او مرستندوی کارکونکو د دغه کشتی د عملی په شمول یو سلسله راوی کسان ژغورلی و. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرنه.
اوردن کو دا مشازم چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به ووري په خبر پښتونخوا کې په پولیسو بریدونو کې یو شمیر پولیسو ته مرګ جوړ لاوړل.
سبزیه کارکو په سو پاسه را روانو ما چې دا د سینا راو راته مده کې اورش شو مده په موبایل باندې ورولګه دې کسان په تاسو خوښ شي په خپل مو سره چت کړی دي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی په خبریال حمید میر حمله کې ککړه ناصر باد قانون منګولو ته سپاري. د خبر پښتونخوا د سوداګرو خونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوداګرو د ژوند او مال د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
سیمونو نه کوم ټلیفون راځي امدا یو لوی پرابلم جوړ شوی دی د سیس کنټرول کولو کې. نو دا زه دا غنم چې د پوجو زموږ خلک شپ شوی دي. خلک دې ځنه مجبورې نه دی وجبانه لاړو چې دا کسان حکومت نیوي نشي.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یو اپوزیشن ګوند مشر وای
په یو لس میاشتو کې چې څومره مایوسي په موږ په خلکو کې ولیدله زما خیال دی نو وخت چې د پټایي کې دا مایوسي نه وره.
امریکا پر روس غکړې چې د جنیوا لوزنامې د ملکولو لړکې د مرستې لپاره ملي ګامونه پورته کړي.
The secretary urged Russia to take concrete steps to help implement the Geneva agreement.
او عمل له مقور کې په نامه په اسلام آباد کې د جوړې ملي حال به هم درکوو.
اسلام آباد میں پکار نہ دے مزدگرے دخپل وطن مزہ کئی خدا دے زمون پا خیبر پختونخوا کے امن راولی
لمشا لے دو سروسی.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوردل چې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د جنگبندۍ ختمولو اعلان وروسته د خبر پښتونخوا په 400 پیښور کې په پولیسو بریدونه شوې دي. د 400 فاروق اعظم چوک سره نږدې نوخار روډ باندې نن سهار د پولیسو ګاډي باندې بمی چاودنه وشوه چې پکې د وو پولیسو په ګډون 30 کسان جوبل شوې دي. تفصیل د زلانو سبزی په دې رپورت کې ورو.
دینی شاهدینو تر مخه د چاسدې فاروق اعظم چوک سره نږدې نو خار روډ باندې سحر خوښه اته بجې د پولیسو گاډي سره نږدې بمی 14 نو شو د 14 نه پاړه د سیمې ډی ایس پی ریاض علی مشال ریډیو ته ویل
دا زمونه د پولیس لاین نفری وا او دا د چالان ډیوټي د پاره په د پیک اپ کې مونږ کینولا او جیل تر اتللا چاسدې جیل ته او دغه چاسدې چوک ته نږدې نو شهر روډ باندې چراو رسیدنو دای باندې بلاستینګ وشو نو هغه کې ټول زخمیان دي سومره چې په گاڑی کسانو بما ڈرائیور خو دادا چې سیریس زخمیان نه دی الله بچ کړی دی باقی سویلین هم پکې ډیر زخمیان دی
نو موږ جاته کړه چې ابتدایي معلومات تر مخه چوریدون کې مواد موټر سایکل کې نصب کړی شو اچھا دنه په وخت د پیخي پر ځای کې موجود یو کس د سترګو د حال صدا سره بیان کړو
سبزی کار کوي پیسو پسې روانو ما چې دا غته سینا راو اسمه مده کې او راشو باندې په موبایل باندې ورولګې دی خو کسان په تاسو خوښه شي په خپل مو سره چت کړی دی یاره ما په خپل لاس لکه ما یو 15 زخمیان په گاډی کې چولې دي بس هغه وخت بس من به
زخمیان داخلی دی پاگی کے تقریباً ټول موږ سری دي سری او چې ډیر سیریس وو ام موږ کم دي لکه ریفر کړل باقي ټول چې کم دي سټیبل دي پولیس والا ان پر رپورټ سو سپورټ موږ ده داتې دي
د پام وړ ده چې سور د وړاندې د طالبانو له خوا د ډز بندې مو دي نه غزول اعلان وروسته خیبر پختونخوا کې پولیس باندې دا دویم برید دي چې تر دې دمه کم وسله والی ډلې پړه پغاړه نه داخستي زلان یوسف زې مشال ریډیو پېښور
زو پېښور ته په پېښور کې هم په بډا بیره کې تیر مخام د پولیسو په یو ګاډي برید کې و کسان وجل شوی چې پکې یو ولسی وګړي او شپږ د پولیسو سرتیری خودل کیږي تفصیل د مشال ډو خبريال غلام غوس په دې رپورت کې درکوي
تیر شپه د بډبیری په پولیسو یو بریټ تر سره شو چې پکې 15 پولیس اهلکار وجل شو او د دغه وجل شوی پولیس چارواکو جنازه نن سهار د پیښور په پولیس لاین کې ادا کړې شوې په دغه محل د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور بډبیره یو خطرناک سیمه ده او د پښتونخوا پولیس به د ترګری د مخې نیولو نه پشا کیږي پولیسو د وسلوالو د ډزو په خبرګون کې هم په هغوی باندې ډزې وکړې لیکن زمونږ 15 واړه پولیس اهلکار د بده مرغه ووژل شو چې پکې زمونږ یو ایسای دوه پولیس پایان او دوه د سپیشل پولیس اهلکار شهیدان شو پولیسو د دې خار او د دې خار دولت د حفاظت لپاره د بهادرۍ مظاهره وکړه لیکن الله تبه دا منظوره وه زه د پښتونخوا ولس او د دې خار اوسیدونکو ته ویل غواړم چې دا پولیس به هم دا ډول جنګیږي او یا به غازیان وي او یا به شهیدان د خیبر پښتونخوا په بډویره او چارسده کې په پولیسو د دې دواړو پیښو ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې او دا بریدونه د مذاکراتو لپاره د سلويخ ورځنۍ ډزبندۍ د ختمېدو وروسته رامنځته شوې دي
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورېزو کراچۍ ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلې دی په خبريال حمید میر په حمله کې ککړ عناصر به د قانون منګولو ته سپاري نو موري 13 ورځې د خبرې پرداسې وخت کې کړې وی چې هغه په کراچۍ ښار کې د زخمی شوی خبريال حمید میر پښتن ته ورغلی وو د رسول هغه چې د حمید میر اورور په حامد میر د بریتور د پاکستان په استخباراتي اداره لګولې دي نور تفصيل د مشالې دوه خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې ورکوي
په کراچۍ ښار کې په یو وسلوال برید کې زخمی شوی خبريال حمید میر د کراچۍ په غخان هسپتال کې د آی سی او وارد څخه عادي کمرې ته وړل شوی دی د یاد هسپتال څخه بیګاش په پخپر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی حمید میر اوس په مکمل توګه په هوش کې راغلی دی د دې ترڅنګ تیر مازیګر د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د حمید میر پښتنې ته ورغلی وو نوموړی د حمید میر سره په روغتون کې د لیدنې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې پر حمید میر په حمله کې ککړ عناصر به د قانون منګولو ته سپاري وزیر اعظم زیاته کړه دی وای پولیس د زړه د اخلاص په دې لړکی پلټنې کوي او بیل شکا دا زموږ لپاره یو چیلنج دی په پیښه کې ککړ عناصر معلومول او دوی ته رسیدل لازمی دی د دې ترڅنګ موږ د دې پیښې د پلټنې لپاره د سترې محکمې د دریو قاضیانو کمیشن جوړوو ترڅو د دې پیښې په پلټنه کې هیڅ ډول نیمګړتیا پاتې نشي
سر نہ چھوڑی جائے.
د پاکستان د سرکاری ٹی وی تر مخه د یاد کیس د پلټنې لپاره په جوړیدونکو عدالتي ډله کې د ستره محکمې د دریو قاضیانو جسټس انور ظهیر جمالی، جسټس اجاز افضل خان او د جسټس اقبال حمید الرحمن نمونه د قانون وزارت ته استول شوې دي. همدارز د سند او پنجاب صوبایي اسمبلیو د ګل یا دوشنبه په ورځ پر حمید میر د ترسره شوې حملې په ضد د غندنې قراردادونه منظور کړي دي. بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي پر حمید میر د ترسره شوې حملې په اړه د شواهدو راټولولو لومړنۍ مرحله یې مکمله کړې ده. په دې اړه د کراچۍ د شاپیسل ټاون ایس پی علي اسف تیر شپه مشال رډیو ته وویل گواہانو بیانوں مو لکھ لی دی پسرک کے دلگے دلو کمرو اکسون مو رٹول کڑی ردے ترسنگ ٹول ہا لومڑنی شواہد مو رٹول کڑی کمچے ممکن وو تروس مو ایف آئی آر نہ دے نکلے. پدے اڑبا معلومات حمید میر پخپل راکوی چې حمله کوونکی د شکل او صورت نه څنګه وو او یا دوی څوک وو. پدے لړګه پخپل د حمید میر بیان ډیر اهمیت لري. حل تبیا د ګل پورس د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمیر خارونو کې خبریالانو پر حمید میر د ترسره شوې حمله په ضد احتجاجي مظاهری کړې دي او په دې حمله کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. په خبر ته پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو په حکومتي پالیسۍ او د وزیر الله په هغه بیان سخت ټکونه وکړل چې واکې د صوبې سیاستوال درغل دي. د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشرانو سردار حسین بابک او سکندر شیرپا وویل د تحریک انصاف د حکومت د بدلون د راوستلو شعارونه هیڅ عملي شوي نه دي او د خپلو ناکامیو د پټولو په موخه په سیاستوالو نیوکې کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوستر کوي.
تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت په پالیسو د اپوزیشن ډلې لخوا د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د صوبې نظام بدلول غواړي. خلک د دې نظام نه تنګ دي او د دې غلو او ډاکوانو نه تنګ شوي دي. په بهر هیوادونو کې د هیڅ رقم سفارش ضرورت نه وي. د نظام د لارې هر ډول کارونه کیږي. آیا دا هیواد د بیوروکریټس لپاره جوړ شوی دی چې تنخواه یې 50,000 شپېته زره یا 80,000 وي او د هغوی ماشومان په امریکا کې سبق وایي. دلته سیاستدانانو لس بنګلې جوړې کړې دي. نو دا پیسه د کوم ځای نه راغلی ده؟ خود اپوزیشن ډلې غړو د وزیر اعلی په دې وینا ډېرې سختې نیوکې وکړې او د وزیر اعلی دا وینا یې د هغه د منصب سره ناسمه وبلله. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې تر دې دمه صوبایي حکومت خپل یو لوز هم نه دی پوره کړی. د اسمبلی د مخالف ګوندونو غړو د پولیو ویکسینیشن لپاره د سیادت د انصاف په پروګرام هم ډیری سختی نیوکې وکړې. خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې پروګرام ټوله پیسې د سیادت نړیوالې ادارې WHO او یونیسف لګولې ده. د صوبایي حکومت په پالیسو د مخالفو ګوندونو د نیوکو په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې هغه به د صوبایي اسمبلی د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو ته یو بریفینګ هم ورکړي چې په تیرو 11 میاشتو کې صوبایي حکومت څومره پرمختګ کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پاتې کېږو. د خبر پښتونخوا د سوداګرو خونه چیمبر اف کامرس د پاکستان د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوداګرو د ژوند او مال د خوندي کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. دوی وایي دا چې سوداګر تښتول کېږي ورته ګواښونه کېږي.
تفصیل پیښور د شبیر جان پر رپورٹ ته ورو.
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ترهګری ځپلې خیبر پختونخوا صوبې د تاجرانو ستونزې دي زر تر زر هوار کړي، ځکه چې د دې صوبې نه ټول کاروبار کوونکي نور صوبو او خارون ته ځي. دا خبرې دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دفتر په دوره راغلي د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاهد حامد د دورې پر مهال وکړي. دوی ویل چې پیښور کې غیر قانوني موبایل سیمونه استعمالېږي، هم د دغه موبایل سیمونه دوی ته ټلیفونونه کیږي، دړکې ورکړي گی او پیسے تے ہم اغستل کی گی.
جی دا شیڈر زیاد شو اس خود ماکی نشتر لگا ہے اس خمدہ کی سروانہ دا کنا جی نو دا افغانی سیمونو نا چکم ٹیلیفون نا رازی امدا یو لوی پرابلم جوڑ شوے دے خلق دے زینا مجبورے نا دے وجہ بانے لڑا چہ دا کسان حکومت نیوائی نشی حکومت سر افغانستان سر ایگریمنٹ ہم پکار دے ٹیکنالوجی میں استعمال ہول پکار دے چہ دا سیمونے چہ دی دا پدے ایکسٹورشن کے نے استعمالی
نو مولی دا ہم ول چہ دا ترہ گرے لو جی دا دی سبے کاروبار او کاروباریان دا ڈیر و خرا سے ڈیر اغیز بن شوی دی او دوی تے دی دولان دے پشن دا مرکزی حکومت لخوا خصوصی پیکج ورکړی شي.
موږ دوی نه نوې پیکج غواړو په دې حالاتو کې. دی حکومت خو موږ نه نوې پیکج هم نه ورکوي، زوړ پیکج کې چې کوم موږ ته سمې لاو دي اره نه واپس دي.
د چیمبر اف کامرس په دارو راغلی وفاقي وزیر زاهد حامد ویل چې وزیر اعظم نواز شریف یو کمیټه جوړ کړه ده او هغه هم په دغه باندې کار کوي چې څنګه د انټرنیټ د لارې او په موبایل سیمونو کې دونکو جرمونو مخنیوي وکړي. زبا تاسو ته دا وایم چې وزیر اعظم نواز شریف صاحب یو کمیټه جوړ کړی ده چې پکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار صاحب نه علاوه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر شامل ده او د دغه شن جرمونو مخنیوي لپاره هغوی کار کوي لګیا دي. او بالکل موږ به پی ټی آی یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته هم وایو چې دا سیمونه بند کړي او زبا دا مسله وزیر اعظم نواز شریف سره اوچه تکړه. دا ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاهد حامد د خیبر پختونخوا تاجرانو ته باور ورکړ چې دوی د دې ټولو ستونزو وره دي او د خراب امن او امان لوجې خصوصي پیکج سره سره به د بجلی او ګیس په حق له به هم دوی وزیر اعظم نواز شریف سره خبره تر وکړي او د دوی ټول تحفظات په ورته وړاندې کړي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورې او هم یو مقاله لرو د ورسپانې نیو ټایمز په یو مقاله کې راغلی د تحریک طالبان پاکستان ډله د اختلافاتو ښکار شوې ده او د حکومت سره د سولې په مذاکراتو او افغانستان ته د جنگیدونکو وسلوالو د لیګلو پر سر د نوموړي غورځنګ د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافات لیدل کیږي. نو په داسې حال کې دا پښتون راولړیږي چې آیا د غورځنګ حکومت سره د سولې د کولو جوګه هم دی او کنه. نمکالی لنڈیز د نجیبا بنورو
په نیویارک ټایمز کې ډیکلن واش لیکي کله چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو سولې ته زړه خکړ نو اکثره پاکستانیان په شک کې وو چې وسلوالو د پاکستان نه د اسلامي خلافت د جوړولو خوبونه پریخي دي. خو چې تیره میاشت د حکومت سره د دوی مذاکرات په رسمي ډول پیل شول نو پښتنه دا نه وه چې آیا طالبان د سولې تړون ته لیواله دي او کنه، بلکې پښتنه دا وه چې آیا دوی دا کار کولی هم شي او کنه. په وزیرستان کې په تیره شوې میاشت کې د وسلوالو ډلو په خپلو کې د جګړې له امله څلوېښت کسان وژل شول او دې پېښې ښکارندوی کوله چې د وسلوالو ډلو ترمنځ درزونه پیدا شوي دي. د مقاله د لیکوال په باور د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات او عین له هغه مهال سره راپورته کړو چې د تحریک طالبان پاکستان تیر مشر په یو ډرون برید کې وژل شو. د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو ترڅنګ په دې خبره هم اختلاف موجود دی چې آیا د پاکستان د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړی شي او که افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسلوال واستول شي. د شپږو هفتو د اوربند نه پس د پرله پسې بامي بریدونو نه جوتیږي چې د حکومت سره د سولې په معامله کې وسلوال په دوه ډلو کې ویشل شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر اسد دورانی وایي د طالبانو د دریز به هله پته لګیږي چې کله هغوی د خبرو په ټغر کینی او خپلې غوښتنې وړاندې کړي. خو نوموړی وایي د هیلمن نه دی چې داسې به وشي ځکه چې په دې لاره کې ډېرې پیچلتیاوې موجودې دي. د لیکوال په باور د خپل ټول وحشت باوجود تحریک طالبان پاکستان کله هم د یو ګډ جنگیدونکي ځواک بڼه نه ده خپله کړې. په مقاله کې راغلی په 2001 کال کې جوړ شوی تحریک طالبان پاکستان غورځنګ ل 15 نیول تر 150 پورې د ډلو نه جوړ دی چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې واکمنی لري. د دغه ټولو ډلو ترمنځ د مسعود قومندانانو اتحاد برابر کړو، خو د امریکای ډرون بریدونو په پرله پسې ډول دغه مشران په نخښه کړل. اول بیت الله مسعود، بیا ولی الرحمن او ورپسې حکیم الله مسعود په نخښه شول، او د دې غورځنګ مشر مولانا فضل الله ته پاتې شو. خو نوموړی او دغه وسلواله ډله د پوځ پر ضد د جنګېدو متاثره کوونکې سابقه نه لري. په 2009 کال د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوځ د فضل الله وسلواله ډله له سواته په تښتېدو مجبوره کړې وه، او اوس د افغان او پاکستاني چارواکو په باور نوموړی د افغانستان په کونړ ولایت کې خپل سر پناه کړی دی. پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی وایي مولانا فضل الله یو مضبوط مشر نه دی، ځکه چې پوځ نوموړي ته ماتې ورکړې وه، او هغه اوس هم د پاکستان له پولو بهر ژوند کوي. د مقالې د لیکوال په باور مولانا فضل الله یوازې د دې لپاره د تحریک طالبان مشر ټاکل شوی چې د مسعود قبیلې د مخالفو ډلو ترمنځ دشمنی ختم کړی شي. خو د نوموړي د مشر تر ټاکل کېدو وروسته په دې جګړه کې په مشکله کمی راغلی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري، او اوس هم یو مقاله لرو. پاکستان پر دې عقیده ده چې په 2002 کال کې د سلګونو مسلمانانو د وجنې په اجازه ورکولو تورن هندو کام پرستا سیاسی مشر نریندر مودی د هندوستان وزیر اعظم جوړ شي. دا ځکه چې اسلام آباد فکر کوي مودی به یو مضبوط حکومت جوړ کړي، او دا رنګ کولی بشي چې له پاکستان سره خبرو ته لسره کتنه وکړي. په دې اړه ټلیګراف او ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې لږې دمې وروسته یې اوري. پاکستان غواړي چې متنازع هندو کام پرستا سیاسی مشر نریندر مودی د هندوستان وزیر اعظم جوړ شي. دا خبره له ټلیګراف سره په خپلو خبرو کې د پاکستان یو مشر ډیپلوماټ کړی ده. د پاکستان لخوا دا خبره د توقع خلاف ده، ځکه چې د هندوستان د بی جی پی ګوند په نریندر مودی تورونه دي چې د په 2002 کال کې په ګجرات کې د څه باندې 900 مسلمانانو د قتل عام اجازت ورکړی وو. له ټلیګراف ورځپاڼې سره په یو مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یوازې دا خبره تسلیم کړي کچېری نریندر مودی د هندوستان وزیر اعظم جوړ شي نو د دوی حکومت به ورسره همکاري کوي. همدارا څومره چې د مودی انتخاباتي کمپین زور نیسي، نو کارپوهان وایي چې مودی به نه یوازې د هندوستان راتلونکی وزیر اعظم وي، بلکې نوموړی به د اسلام آباد هم خوښ وي. د پاکستان لخوا دغه رویه د خبرې عکاسي کوي چې پاکستان د 2008 کال د ممبئی ترګر بریدونو وروسته د دواړو سیمایزو طاقتونو ترمنځ د خبرو ناکامۍ مایوسه کړې دي. په وروستي ستمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د غښتلي او ګټورې همکارۍ غوښتنه کړې وه. نوموړي ویلي وو چې هغه تل له هند سره ښه اړیکو ته لومړیتوب ورکړی دی. د ده په خبره دوی پر دې لټه کې دي چې له هند سره د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. کله چې نواز شریف دا خبرې وکړې نو د هغه په انتظامیه کې ځینې پر دې عقیده وو چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ دومره کمزوری دی چې نشي کولی انتخاباتو ته نږدې له پاکستان سره په خبرو کې کوم پرمختګ وکړي. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان یو مشر ډیپلوماټ وایي چې هغوی غواړي په هندوستان کې یو داسې طاقتور تن انتخابات وګټي چې له پاکستان سره د سولې خبرو ته بیا له سره کتنه وکړي. نو د په فکر ک نریندر مودی انتخابات وګټي نو کېدای شي چې یو مضبوط حکومت جوړ کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار هم ویلي دي چې دوی تمه لري د هند راتلونکي حکومت سره بیا خبرې شروع کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه ترڅنګ مشایل او ساسل لپاره نور هم یو شمیر اونې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام واورئ. او اوس لږه شپه کې 5:30 بجې کېدونکې دي او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیلو پیښو کې اوه کسان وژل شوی دي. لمړی نن سهار د 400 د فاروق اعظم چوک سره نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای بم د چاودیدو له کبله یو کس وژل شوی او د ولس پولیس والا په ګډون 28 نور ژوبل شو. تر دې وړاندې پرند پېښور په کلیواله سیمه په ډبیره کې په یو سوال بند کې ولس وګړي او 15 پولیس والا وژل شوی. پر افغانستان شوروي اتحاد د قبضې د وخت یو پخوانی مجاهد قومندان په لوګر ولایت کې د خپل کور مخته وژل شو. اسمت الله چلوي خاطه سره خپل کور ته پرون پر لارو د سرګند وسوال وو واشه. نوموړی په معلوم تور هم شهرت درلود. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولي چې غوښتل په کابل ښار کې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش نن مشال اډو ته وویل چې اړوند کسان د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوي چې دوه یې پاکستانیان او یو هم افغان دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگتن دې ته تیار دی چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپلو پښو ولاړ هیواد جوړ کړي. نه دا چې په روس تکیه وکړي، خو نوموړي دا هم وویل چې باید اوکراینی مشران د اداري فساد د کینسر درمیان جوړ لپاره مبارزه وکړي. نوموړي نن په کیف کې د اوکراین له وزیر اعظم آرسنی یاتسنیوک سره تر ملاقات وروسته یو ځل بیا له دغه هیواد سره د مرستې او یو ځای درېدو باندې ټینګار وکړ. بل خوا د روس وزیر اعظم دمیتری میدویدیف د روسي پارلمان غړو ته ویلي چې کچيري د ګیس د ورکړې په بدل کې د اوکراین لخوا د پور معاملې حل نسی، نو دوی به نور د انرژي خرڅولو وړاندې د پیسو غوښتنه کوي. په عراق پرم په داسې حال کې لشت لږه دیرش کسان وژل شوي چې د روان میاشت پر دیرشمه نیټه پارلماني انتخابات سره کیږي. د جنوبي کوریا ساحلي ساتونکي وایي چې تېر اونۍ د سیول په نامه د کښتۍ ډوبېدو له امله د مرسو کسانو شمېر 144 ته ورسېدي. کوریایي چارواکي وایي چې 93 هغه تنکي ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت په دغه کښتۍ کې موجود وو لا تر اوسه نه دي راغلي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې مشال زمي وړاندې کول په دینی مایکې ساسل لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنه ورسپاڼو په خپل ادارې کې څرا غستی رابی اکرم خان ته وکشه.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کال ملک او په خاص توګه پنجاب صوبې کې د غنمو ښه فصل شوی دی چې ورله په متعلقه علاقو کې مرکزونه هم قائم کړی شوی دی. ادارې وایي خو دې لپاره د عملی اقداماتو ضرورت دی. په کار ده چې غنم پیدا کوونکو علاقو کې د خرڅولو مرکزونه جوړ کړی شي چرته چې زمیداران اسانه سره ورسی او ورته په وخت خپل مهنت قیمت ترلاسه شي. ادارې زیاتوي د خوراک محکمه دې داسې ټیمونه جوړ کړي چې هغه دغه مرکزونو نگرانی کوي او چرته چې هم ورته شکایت لاسکیږي نو هلته دې مخې سره چاپی وهي. ادارې وړاندې لیکي غنم زموږ د ملک ته ټولو مهم فصل دی، نو دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې د ذخیره کول لپاره ښه تنظیم وکړي شي او ورلغړ غټ مضبوط ګودامونه جوړ کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال دې هم ساتلې شي چې اولس ته اوړه په مناسب نرخونو ورکړي او مارکیټ کې قیمتونه ښه ساتل لپاره حکومت دې یو جامع نظام جوړ کړي. آج رسپانه خبر ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د هایر ایجوکیشن کمیشن یو سل 350 منصوبو لپاره په مجموعي توګه 14 ارب نسيات فند جاری کړی دی. ادارې مخکې لیکي خیبر پښتونخوا کې په 13 شلو کالو کې اعلی تعلیمي ادارو کې اضافه شوې ده، خو د تعلیمي ضرورت هغه څه پوره نه کړ چې سمره ضرورت دی. ادارې وایي بلخوا هایر ایجوکیشن کمیشن فنډینګ هم کم شوی وو او د یونیورسيټیانو انتظام ثبوت ورکول نه پس تبدیلیانی او ترقیاتی منصوبې په وخت سره تونه رسیدي. ادارې په وینا باید چې صبح په یونیورسيټیانو یو رپورت جوړ کړي چې هغه کې نه صرف دغه په ضرورتونو بلکې دغه کارکردګي او ډیسپلن هم وکتل شي. ادارې وایي د غرنګ د یونیورسيټیانو ودانې د هم یونیورسيټیانو غوندې جوړ کړي شي. ادارې اخیره کې لیکي دا خبره د هم په هر سطح نظر کې وساتل شي چې یونیورسيټیانو فند نه زده کوونکو ته فائدہ ورسی او اغه ته د مخکې تلو موقع هم ورکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یو خبریال په داسې وخت کې حمله شوی چې دغه هیواد د امنیتي ادارو او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. او همدغه ورځپاڼه په خپله یو بله لیکنه کې لیکي چې باید افغان چارواکي د انتخاباتو د شفافه نتایجو مخې ته راوستل یقیني کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنداسه دورو.
برطانوي ورځپاڼه فائنانشل ټایمز په خپل یو رپورت کې وایي د پاکستان په یو خبریال حامد میر د حملې وروسته د هغه ورور وویل په دغه برید کې د هیواد استخباراتي ادارې لاس لري. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغله چې د حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او په حامد میر حمله د داسې پیښو یو تازه مثال دی. د ورځپاڼې په وینا په دغه هیواد کې په خبریالانو یا د شیا سنی مذهبي تندره بدلو لکه طالبانو او یا دغه هیواد د استخباراتي ادارې ایسای لخوا بریدونه ترسره کیږي. د دغه پیښې وروسته د پاوز ویاند میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اول دوی با په پلټنو کې پوره مرستې کوي او زیات کړه د هیواد په یوې امنیتي ادارې بغیر لس ثبوته داسې تور لګول د افسوس خبره ده. فائنانشل ټایمز لیکي د دغه پیښې وروسته دا هم څرګنده شوه چې د پاکستان ولس په خپل پاوز څومره باور لري، ځکه چې حامد میر په خپلو پروګرامونو کې په بلوچستان او د ملک په نورو سیمو او د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په کیس کې د پوس په کردار نیوکه کړې وي. بلخوا فائنانشل ټایمز په خپل یو بل لیکنه کې وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوه اونیو نه زیات وخت وشو خو تر اوسه دا معلومه نشوه دغه انتخابات چا وګټل او څومره چې حتمی نتیجې په وروستو کېږي هغه همره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې درغلیو اندېښنې سیوا کیږي. ورځپاڼه لیکي د روان کال تر پای پورې د دغه هیواد د نړیوالو عسکرو وتل او په دې دوران د یو جمهوري حکومت مخې ته راتل ډېر ضروري دي. په افغانستان کې مېشت نړیوال چارواکي پر دې انتظار دي چې زر تر زره د انتخاباتو نتایج مخې ته راشي او د دوی د عسکرو د وتلو عمل بغیر د سو مشکله سرته ورسیږي. یو سفارتکار فائنانشل ټایمز ته وایي افغانانو د خپل هیواد د آبادولو لپاره د خپلو رایو استعمال وکړو او اوس پر دې انتظار دي چې بغیر د صدرغلیو د نتایجو دغه عمل سرته ورسیږي. د انتخاباتو په دوران طالبانو په ځینو سیمو کې د حملو دړکې ورکړې وي خو ولست د خطرو پروا ونه کړه. په ځینو سیمو کې رای پاڼې یا بیلټ پیپر هم کمی شوی وي او په ځینو سیمو کې بیا خلکو ونه کړی شو چې د خپل ووټ اندراج وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو نړیوال رپورت لرو. امریکا پر روس غږ کړی چې د جنیوا لوزنامې د عملي کولو لړکې د مرستې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. رپورت درته پر دې اړه اجملان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې جینسا کې ټینګار وکړ چې حکومت به یې په څو ورځو کې پریکړه وکړي چې روسیا تر کومه حده د جنیوا د موافقې د عملي کولو لپاره کار کوي.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیا غږ کوي چې پاخه او عملي ګامونه پورته کړي څو د جنیوا موافقه عملي سي، چې په دې کې د دولتي ودانیو خالي کول، د بخښنې د اعلان منل، د پاټکونو لری کول شاملېږي. هغوی باید خپل اهداف ته د رسیدو لپاره سیاسي مبارزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر روسیا غږ کړی چې یو لوړ رتبه ډیپلوماټ وټاکي چې د اروپا د امنیت او همکاري د شورا له استادو سره د اوکراین په ختیځ کې همکاري وکړي. دوی باید په ختیځ کې بیلتون غشتونکو ته دا یو مخ واضح کړي چې روسیا د جنیوا د موافقې ملاتړ کوي او د بحران کمیدل غواړي.
په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر واشنگتن غږ کړی چې خپل نفوذ کار واخلي او په کیف کې لویدیځ پلوي د جنیوا د موافقې عملي کولو ته وهڅوي. دا روسیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې جان کیری له روسی چارواکو غوښتنه کړې چې پر بیلتون غوښتونکو غږ وکړي، څو له دولتي ودانۍ ووزي او د اوکراین د حکومت لخوا د بخښنې اعلان ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سرګی لاوروف پر امریکا غږ کړی چې په اوکراین کې پر چارواکو فشار راولي څو افراطي ملتپالۍ د بحران لپاره خولو مانه کړي. جان کیری او سرګی لاوروف د روانې میاشتې په 18 په جنیوا کې د اوکراین او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل او د جنیوا موافقه وشوه. د دې موافقې پر اساس باید په اوکراین کې ټول غیر قانوني وسلوالې ډلې به وسلې شي او ټول تراس کوونکي باید له اشغال شوو دولتي ودانۍ ووزي. روسیا او په اوکراین کې د روسیې پلویان وایي چې دا موافقه باید په اوکراین کې پر ملت پالو او لویدیځ پلو ډلو هم عملي شي. که څه هم د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ودانیو اشغال کېدو سیاسي بحران لا زیات کړي، د جنوا د موافقې د عملي کېدو چندان اثر نه لیدل کېږي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلی. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. بایدن په اوکراین کې د روسیې په مداخله د راپیدا شوي بحران له پیل راهیسې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. جو بایدن بنن په کیف کې د اوکراین له موقت ولسمشر الکساندر توچینوف، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له غړو سره وګوري. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د ولسمشر مرسیال بل اوکراین سره د تخنیکی مرستو یو بسته هم اعلان کړي، په دې کې اقتصادي مرستې هم شامل دي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي چې متحده ایالات غواړي چې د اوکراین د طبیعي ګازو تولید او د انرژي تولیدول زیات کړي. په اوکراین کې د وضعیت له بحران کېدو سره سم مسکو پر اوکراین د خپلو ګازو بیې لوړې کړي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا استازو پرون د اوکراین د ختیځ په سلویانسک ښار کې اوله غونډه وکړه. دوی په اوکراین کې د جنیوا د موافقې د عملي کېدو د څارنې مسؤلیت لري. امریکا خبرداری ورکړی که روسیه په اوکراین کې د بحران د کمیدو لپاره اقدام ونه کړي، پر مسکو نور بندیزونه لګولی شي. له اوکراینه د کریمیا تر جلا کېدو وروسته واشنگټن او اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي چارواکو د سفر او ویزې بندیزونه ولګول. د اوکراین له واکه لرې شوي ولسمشر ویکتور یاناکوویچ په فبروري کې روسیې ته وتښتید، پرون یوه اعلامیه خپره کړه او د اوکراین په ختیځ کې پر عسکرو غږ وکړ چې خپلو بارکونو ته ستانه شي. یاناکوویچ په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې اوکراین له خونړي وضعیت څخه یوازې یو ګام واټن لري.
دا مشال ریډیو ده.
ولکېږي چې ممکنه ده په افغانستان کې د 2014 کال نه پس د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیره د 10,000 نه ښکته وي. د امریکا وزارت دفاع لږ تر لږه د 10,000 پوځیانو افغانستان کې د ایسارولو وړاندیز کړی دی. په دې اکلا نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات ترسره شو، د امریکا وزارت خارجه، دفاع او وایټ هاوس کې یو وار بیا دغه هیواد کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو په اړه بحث شروع شوی دی. او د وایټ هاوس هغه دریز چې وای افغان ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره تیار شوي دي، د دغه هیواد د پرامن انتخاباتو له وجې لا نور مضبوط شوی دی. د صدر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې د کم نه کم امریکایي ځواکونو په ساتلو ټینګار کوي. د ریپورت د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی شوی د خولې وای چې وایټ هاوس ویلي د 2014 کال نه پس افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو شمیره د 10,000 نه ښکته پکار ده، چې هلته به یوازې د ترهګرۍ ضد مبارزه او افغان ځواکونو ته تربیت ورکوي. رویټرز افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جو ډینفرد په حواله لیکي، دغه هیواد کې لږ تر لږه د 10,000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدلو ته ضرورت دی. کله دې نه کم وینو ورته بخپل دفاع هم ګرانه وي. د دې تر څنګه نوموړي اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي د افغان ځواکونو کارکردګي هم اغېزمنه شي، ځکه چې لا هم د دې هیواد هوایي ځواکونه نه دي تیار کړی شوي. دا راز د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو پخوانی چارواکی لیسا کرټس وای افغانستان کې د 2014 کال نه پس د کم امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو له وجې امکان شته، کوم چې د 12 کلونو د مالی او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه شوې دي. د ریپورت لیکي په 2015 کال کې به په افغان ځواکونو 15 ارب ډالر لګښت کیږي، چې دا هیواد یې په خپل وس نه لري او پکې بلوی برخه امریکا ورکوي. بلخوا د وایټ هاوس یو ویاند لارا میګنوسن وای د افغانستان او امریکا ترمنځ په وخت د ستراتیژیکي تړون نه لاسلیک کېدل به بد اثرات ولري او کېدای شي چې حمله دی وجه په افغانستان کې کم امریکایي ځواکونه پاتې شي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان په دې ورستۍ ولسمشریزو انتخاباتو کې اولنی درې امیدواران ویلي د امریکا سره به دغه تړون لاسلیک کوي، خو معلومه نه ده چې د نوي ولسمشر منتخب کېدل به څومره وخت واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کوډان رسپانی په یو راپور کې د شمالي وزیرستان د خلکو په ستونزو رڼا اچولې ده او راغلي چې د سیمې اوسیدونکو د بهرنیو او کورنۍ او جګړمانو د شتون له امله په سختو ستونزو کې راګیر دي. د مقالې نور تفصیل د هرن بچا نورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سپرلي د ښکلي موسم نښې نښانې ښکاره شوي. د دې سیمې د سوري کلي یو ځوان چې سعادت الله داوړ نومیږي مجبور دی چې له خپل نیاني کسره یو ځای د بنو ښارګوټي ته کډه شي. سعادت نه دی خبره چې خپل کلي ته به بیرته ستون شي او که نه. نوموړي د ډان ورځپاڼې خبریال ته ویلي ټول قبایل خوښ وي چې د سپرلي شپې ورځې په خپلو کلیو کې تیرې کړي، خو سعادت د خپلې نیا له خولې وایي چې په سیمه کې هر شی ورته تیاره ښکارېږي او ځکه غواړي کډه ترې وکړي. لیکنه زیاتوي کلونه وشول چې بهرني جنګیالي له افغانستانه د شمالي وزیرستان میرعلي ته ورغلي دي او دغه سیمه اوسېدونکي یې یرغمل کړي دي. د سیمې ملایانو چې د لیکنې له مخې پر ځای خلکو نفوذ لري، خلک دې ته اړ کړي چې دغو بهرنیو جګړه مارو ته پناه ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان په جګړو کې شکست خوړلیو کسانو ته په دې تمه ځایونه ورکړل چې که زرده او کپس دوی به افغانستان ته بیرته ستانه شي، خو نه یوازې د وخت له تېرېدو سره د دغو جګړه مارانو په شمیر کې اضافه وشوه، بلکې په یاد سیمه کې پخې خیمې ولګولې. لیکنه زیاتوي په دې بهرنیو جګړه مارانو کې د نړۍ د بېلابېلو قومونو او رنګونو خلک شامل وو، لکه د موراکو، مصر، الجیریا او سوډان نه د القاعده جنګیالي، د چیتو پوزوالا ازبکیان، غنمرنګي چچنیان، د چین یو غوریان او همداراز نوي مسلمانان شوي امریکایي، جرمن او فرانسوي وګړي چې په زرګونو پنجابي طالبان هم ورسره ورسته ملګري شول. د ورځپاڼې په لیکنه کې د شمالي وزیرستان د سوري کلي د سعادت چې دا مهال په بنو کې ژوند کوي او غواړي د ترانسپورټ یو کاروبار ځانته پرانیزي، په حواله ویل شوي چې په سیمه کې د بهرنیو جهادیانو موجودیت دوی له یو ستر مشکل سره مخامخ کړي دي. د ده په خبره له اسمانه په بمباریو کې وژل کیږي او پر ځمکه همدغه جهادیان دي چې له دوی یې د ژوند کولو حق اغېسته دي. په لیکنه کې د شاد امین په نوم د یو قبایلي مشر له خولې ویل شوي چې د سیمې د نامنۍ د له منځه وړلو یوازینی لار د قبایلو ترمنځ د جرګو مرکو هغه ده. نوموړی په دې اند دی چې په سیمه کې د پاکستاني پوځ عملیات په دغه لړ کې هیڅ مرسته نشي کولی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادیو پر ضد عملیات پیل کړی دی چې پکې دغه آبادیو کې زیاتره عیسایان او افغان کډوال اوسېږي. چارواکي وایي چې دغه آبادی په غیر قانوني توګه جوړې شوې دي. د رپورت نورې برخې انیسه اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د جامنی رنگ په لوپټه کې پټه یو ښځه مرجان چې د اسلام آباد په کچا آبادی کې اوسیږي پر دې سخت خفه ده چې حکومت ورله کور وران کړی دی. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادی غیر قانوني دي او پکې له ترهګرو پټن ځایونه دي. او یا کلنې مرجان ولیدل چې په سوده کیکو کې د ښار انتظامیه سی ډی ای دغه کور چې د مرجان لپاره یو وړه دنیا وه ړنګه کړه. مرجان اجانس ته ویلی دی چې دا په دغه ځای کې د تیرو سلویختو کالونو راهیسی اوسېدله. سی ډی ای هغه مکمله تباه کړه. هغه کونډه ده، شل کاله وړاندې یې خاوند مړ شوی او دوه لوی زامن یې هم مړه شوي دي. مرجان زیاتوي دا یوه غریبه ښځه ده او ولې سی ډی ای د دې خبره نه اوري. اجانس لیکي سی ډی ای دا وخت د کچا آبادی په شان بغیر د تاوان ورکولو یا د دوباره کورونو جوړولو د نورو څوارلسو آبادو یو فهرست جوړ کړی دی او وایي چې دغه ودانۍ غیر قانوني دي او دوی یې د ړنګولو پلان لري. اجانس لیکي د مرجان دا کور د هغې وروستو حکومت روان کړی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په سبزي منډی کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي وو چې ویل کېږي د ابرید په اسلام آباد کې د 2008 کال وروستو لومړی خونړی پیښه ده. پرویز مسیح چې په هغه آبادی کې اوسېږي چېرته چې زیاتره عیسایان میشتي وایي چې دغه ټولنه په ډېره ویاره کې ده. اجان سره د خبرو پر مهال د پرویز مسیح د سترګو نه اوښکې سسېدې او ویې ویل چې دوی سره نه خو ځمکه شته او نه بل جایداد چې ورته لاړ شي، او که حکومت دوی ته ځمکه هم ورکړي نو بیا هم کورونه نشي جوړولی ځکه چې پیسې ورسره نشته. پرویز مسیح وایي د آبادی په یوه شپه کې نه دي جوړې شوې، او که چېرته دا غیر قانوني دي نو بیا ولې سی ډی ای هغه وخت خلک نه منی کوي کوم وخت چې کورونه جوړوي. نوموړي په چارواکو د ځینو ودانو د نه ړنګولو په بدل کې د رشوت اخیستو تور هم پورې کړی دی. پرویز مسیح وایي که چېرته حکومت بلډوزرې راوستې او که وایي چې دوی به ختم کړي نو د بلډوزرو مخې ته به ودرېږي. د ټول پاکستان د کچا آبادی د اتحادیې یو مشر عاصم سجاد وایي چې د اسلام آباد مالداره خلک د خپل ژوند خوند هم د دغه کچا آبادی خلکو په سری اخلي چې څوک یې نوکران دي او څوک ورله پخلی کوي. نوموړی وایي په دغه آبادی کې زیاتره کارکوونکي خلک دي.
داغه خلک دي چې لکه بلې اسلام آباد چلیږي. مزدوران، ډرایوران او خانسامګان ټول هم دغه خلک دي او اکثر عیسایان بیا د صفایانو کار کوي. د عیسائی ټولنې یو پادری یوسف مسیح بټي اجانس تا ویلي دي چې نو ورسره کلاشن کوشته او تماچا دوی پر امن خلک دي.
د انیس اجمل لمو رپورټ اوریدو. وزو خبر ایجنسی ته د خبر کرکټ اسوسییشن په جمرود کرکټ سټیډیم کې د ونډي قبایلی سیمې د کرکټ ټی 20 یا د شلو اوریزا ټورنمنت سابیا کړی دا چې تفصیل یې د مشاله ډو خبریال فرحات چینوري درکوي.
د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن لخوا په جمرود لوب میدان کې د غونډې قبایلی سیمې په کچ د کرکټ ټی 20 یا د شلو اورونو سیالۍ پیل شوې دي چې په دې کې د قبایلی ایجنسیو او اف آرز نه د کرکټ خواوشا اته ټیمونه برخه اخلي. د دغه سیالیو په حکله د خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن یو عہدیدار تیمور پریدی مشال ریډیو ته وایي چې قبایلی لوبغاړي د کرکټ ښه صلاحیتونه لري او داسې ډول سیالیو سره د دغه سیمې یو شمېر لوبغاړي اوس په انټرنیشنل سیالیو کې د برخه اخیستو جوګه شوي دي.
چونکی قبایلی علاقو کې بې انتهایي ټیلنټ موجود دی او د دې زنده ثبوت دی خصوصا په خیبر ایجنسی کې چې په دې کال کې یو انټرنیشنل پلیئر عثمان شنواری لاړو دو تعلق کې خیبر ایجنسی سره دی. د دینه علاوه د خیبر ایجنسی سکل چې کوم دی نه کسانو فصل لاسو کړو چې دا یو تاریخي خبره ده. تاسو وګورئ چې تحصیل جمهوریت کې ساوت وزیرستان نه ټیم راځي، د نورت شمالي وزیرستان نه، چې د سبا اورګزونا مومندونه ټولې دا غمزپلي علاقې خو بهرحال د دې ټورنمنټ سره د ثبوت دی چې په قبایلی علاقو کې امن دی او موږ د دنیا ته خیال غواړو چې قبایل پر امن خلک دي او د امن غواړي.
د دغه سیالیو د یو میش په محل د جنوبي وزیر د کرکټ ټیم یو لوبغاړي جلال الدین وویل
نو په دغه راتو کې دغه زه خو دا خپل وایم چې دا ډېر ښه اقدام دی او ډېر غټه فائدہ به ورته ورسېږي. ریفرشمنت پر ها او دا امن امن یو قسم ذریعہ ده. مونږ دې ته په دې نظر ګورو چې په دغه علاقې کې دا کرکټ گیمونه، کرکټ نه علاوه نور چکم گیمونه دی، والیبال دی، فوټبال دی، هاکی دی، دغه چې مونږ زور ورکو نو دغه سره به امن امن ان شاء الله تعالی پیدا کیږي. زه دا وایم چې دا قبایلی علاقو کې ډېر ښه ټیلنټ دی، نور چې دا کرکټ او نور گیمونه باندې هم توجه خاص کر ورکی نو ډېر ښه پلیران به راوچت شي پکې.
او د کورمی جنسی د کرکټ یو لوبغاړي عابد هم خپل خیالات سرګند کړل او وی ویل
اګه څنګه بو عدالت کوم کلاډیون دی لګمې سول انټرنیشنل تا وته مو خاص پارٹی والا کلاډیون وته اواز اسو زه کرکټ زه ته مسول د ښینه توجه وړه والا مو په کور کوشش ټول د کوشش وګو زه مسول توجه وړه او صرف سپورټس توجه ورکو سم سوال د شایمو کی خاطر چې کوم ترګری دی کنه کوم د شرګردی می سوال یو شایبل شه دا خاطر شه.
د خیبر کرکټ اسوسییشن چارواکی وای چې د غونډې کې بایلی سیمه په کچ با دغه سیالۍ په جمرود کې تر یوې ونې پورې دوام لري او دوی په دې لوب کې شریکو ټولو کرکټ ټیمونو ته هر ډول اسانتیاوي ورکړي دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردن کوزو اسلام آباد تا اسلام آباد لیک ویو پارک کې درې ورځنی کلتوري میله پرون د ګل پورز ماسکوتن سرته ورسېدل چې پکې د پښتو د موسیقي خوندور بندر اهم تابع شوی و. دغه میله ته د مشال ډیو خبريال سراج ظهیر ورغلې دی او دا رپورت را لګلې چې د رباب په غږ پیلېږي.
چرت چی میلی وی حلت موسیقی وی او میلی او موسیقی په هر دور کې پښتنو ژوندۍ ساتلې دي. همدغرنګ اسلام آباد کې د سی ډی اے په مرسته یو کلتوري میله د تیر ګل په ماسوتن سرتا ورسېدا چې موضوع یې وا امن لا مخه ورکړی. په دې میله کې د پاکستان د سلور وانو صبح خلکو ګډون وکړو چې پکې د خوراک او د نورو مختلفو سیزونو سټالونه لګېدلی وو. میله کې د پښتنو لپاره د پښتو د موسیقۍ بندر هم جوړ کړی شوی وو.
چې پکې پښتنو ځوانانو اترو نوا چول او سندرګې پکې هم ویلې. د سی ڈی په مرسته د دې میلې تابعیا کوونکی فریدون خټک مشال ریډیو ته د دې میلې په اړه وی. همدارز یو بل ګډون کوونکی ظاهر شاه خټک د دې میلې په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
اسلام آباد میں پکار نه دی مزدګره د خپل وطن مزه کوي. خدای دې زمونږ په خیبر پختونخوا کې امن راولي چې زمونږه دا پروګرامونه الته کې پښتنو ته ورسیږي. نو الته کې مونږ په خپل وطن کې د دې محفلونو نه او د دې میلو نه مونږه الته لطف اندوز کیږو.
شاه جهان چې میلې ته د سیل لپاره راغلی وو مشال ریډیو ته وایي چې دی ډیر خوشاله شو او د کلی د محفلونو مینه یې پرې ماته شوه.
ځوانانو پښتنو خو دغه سے خبرې چی اتن واچي سندره مندر یو غورځي بس خو مزه وکي کنه. لاسی چې چازړو مرشي نه غاچ لګ دغه سے د حساب کې تبور نه غي سره زړه پورته شي نو تکړه شي کنه. لګونه لکه موبایل چې چارج کې دغه سے سړی ملګ چارج شي کنه.
همدا شند کرک نه راغلی او صحافي مشال ریډیو ته د دې میلې په اړه صدا سي اوه.
اخلاق خټک منوم نه او پښتو خاصه ساز چې دی میوزیک دا خو اصل د روح غذا ده او د پښتو موسیقي خو بالکل ژوند دی. او اسپیشلی چې دا مرګری کوم غانه ویلا دوی غانې وکړي نو زه دومره امپرس کړم چې زه هم چټوله شپه ناس وات لینا.
میلے کی د گډونوالو پختونو وینا وا کچر په پختون میشت سیمو کې هم دارنګ میلے تابعیا کړی شوی نو لکه بلې به یې امن او خوشحالی ته ډیر ود تر لاسه شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اردن کو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری شیبی دی نو راځي چې له احمدشاه زمی روسي لن خبرونه ورو.
په خیبر پښتونخوا کې د نامنی په بیلابیل پیوش کې اوه کسان وژل شوي دي. لومړی نن سهار د چار سدې د فاروق اعظم چوک سره نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو له کبله یو کس وژل شو او د ولس پولیس والاو په ګډون 28 نور ژوبل شول. بل خوا تر دې وړاندې پرون د پېښور په کلیواله سیمه په ډبېره کې په سوال برید کې یو لسی وګړي او 15 پولیس والا وژل شوي ول. د افغانستان د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د حقوقو مدیر نن سهار په یو چاودنه کې وژل شو او شپږ وګړي ټپیان شول. بلخوا پر افغانستان د شوروي اتحاد قبضې د وخت یو پخوانی مجاهد قمندان په لوګر ولایت کې د خپل کور مخ ته وژل شو. اسمت الله چلیوي فاتح خپل کور ته پرون پر لارو ناڅرګند وستوال وواژه. نوموړي په معلم تور هم شهرت درلود. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې درې حمله کوونکي نیولي چې غوښتل یې په کابل ښار کې ځانمرګي بریدونه وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش مشال راډیو ته وویل چې دوه کسان یې پاکستانیان او یو هم افغان دی. په افغانستان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف وایي که چیرې د افغانستان د انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته چمتو دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن کیف ته د سفر پر مهال ویلي چې واشنگټن دې ته تیار دي چې اوکراین د انرژي له پلوه پر خپلو پښو ولاړ هیواد جوړ کړي نه دا چې په روسیه تکیه وکړي. نوموړي نن په کیف کې د اوکراین له وزیر اعظم آرسنی یاتسنیوک سره تر ملاقات وروسته یو ځل بیا له دغه هیواد سره د مرستې او یو ځای درېدو باندې ټینګار وکړ. په عراق کې پرون په داسې حال کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي چې د روانې میاشتې پر 30 نیټه پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د جنوبی کوریا ساحلی ساتونکو وایي چې تیر اونۍ د سیول په نامه د کشتی ډوبېدو له امله د مرسو کسانو شمیر 104 ته ورسېدی. کوریایي چارواکي وایي چې 98 هغه تنکي ځوانان چې د ډوبېدو پر وخت په دغه کشتی کې موجود و تر اوسه لا درک او د یمن حکومت وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د دغه هیواد په جنوبي غریزه سیمه کې د القاعده وسوال شبکې په یو کیمپ د یمنی ځواکونو لخوا په عملیاتو کې چې د امریکا بی پلټ الوتکو مرسته ورسره و 1500 وسوال وژل.
لنډ خبرونه مو ورده له همدې سره د مشال ریو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ریو خبرونه شروع کیږي. همدې سره خپل کوربه اسرار الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.